السلام علیکم په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت ویلي د استانبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسولانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسولیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې د خپل خواه نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسولیت منلو ته چمتووالی ښوده. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د سو اسرایلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استانبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال 130 اسرایلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوځ لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرایلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر اګیدون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دای د ترکیه د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرایلو کړنې نسل وژنه بللی او د اسرایلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرایلی چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران دی و پلان مخه نیول شوی ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرایل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویپانې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې یوه لزره ټولی نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرایلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرحې جوړې کړې وې. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. دا لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. له تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري دوه ورځنۍ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. لامل یې څه و؟
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو. ما داسې پاکستاني غوښتنه کوله چې پاکستان د نن امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابو کې حل داسې د افغانستان د پام خبره نه و.
ټیک، یوه میاشت وشوه چې پاکستان سره د سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګري ډېر زیانمن کړي.
نه یوازې افغان لوري سوداګر، بلکې زموږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ، هغوی ته هم زیانونه رسېږي.
ننګرهار کې د ډینګي تبې پیښې ډېرې شوې.
تبې نیولو ما د ځان درد نیولو، د سر درد نیولو، ګنګسیت مې لرلو.
نور راپورونه هم شته او په یو راپور کې به واورئ چې په مصر کې یو ستر موزیم پرانستل شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنس د دریم پړاو خبرې بې پایله پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسولانه او نه همکاري چلند پایله وه. په ورته وخت کې د پاکستان دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنس خبرې اترې دمګړی په بشپړ ډول بندي شوی او د خبرو بل پړاو نشته. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو اترو د بي پایلې پای ته رسیدو په اړه خپل وضاحت کې ویلي د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسولانه او نه همکاري چلن پایله وه. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن شنبه د نومبر 8 په یو انلاین خبری کانفرنس کې ویل طالب پلاوی په دې خبرو کې په دې هیله ګډون کړو چې پاکستاني اړخ به د ستونزو د بنسټیزو حلالو لپاره جدي وي او دا چې لعملی غوښتنو سره به خبرو تکینی خود هغه د عالمخې پاکستانی لوري د خبرو پر محل د خپل امنیت پاړه ټول مسولیتونه افغانستان ته راجې کول. نو موړي ویل
دا سه دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه سم دا سه پاکستان غوښتنه کوله چې پاکستان د نننی امنیت هم د مسولیت افغانستان ته راجې سي او افغانستان هغه کابو کې حال داسې د افغانستان د توان خبره نه و او خپل به هیڅ ډول امنیتي مسولیت اخیستلو ته مجمن نه و ځکه خبرو نتیجه ورنکړه.
خو زبیح الله مجاهد ویل دوی د سیمې لګاونډیو هیوادونو سره د خبرو دوام تشمن دي. د طالبانو د حکومت ویاندا هم ویل چې تحریک طالبان پاکستان یا د هغه هیواد نامنی له 2002 کال وړاندې پیل شوی او پاکستان په کورنی سیاست او پوځي اقداماتو پورې اړه لري. هغه د 2004 او 2010 کلونو ترمنځ د پاکستان د پاوز لوري دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې په یادو عملیاتو کې د کرخې بلې غاړې ته سلګونه زره ځایي اوسیدونکي زیانمن شوي او دا عملیات په ډاګه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د نننه لکلونو رئیس ځای پر ځای ده. خو پاکستان له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خوندي ځایونه لري او دا چې واکمنو طالبانو ورسره مرسته او همکاري کړې. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بندي شوي او د خبرو بل پړاو هم نشته. خواجه آصف له پاکستانی جونیوس ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د اوس لپاره به له افغانستان سره وربند د پاکستان لوري پر ځای وي تر هغه چې د افغان لوري له خوا بریدونه نه وي شوي. نو موړي دا کړی چې د استانبول د خبرو پر مهال طالب پلاوی له دوی سره موافقه لرله خو په خبره یې د لیکلي هوکړې د لاسلیک لپاره نه و تیار. خواجه آصف ټینګار کړی چې پاکستان لا هم په خپل هغه دریځ چې د افغانستان خاوره دي د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کېږي ټینګ ولاړ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې وار بیا داډ ورکړه ویل چې د دوی حکومت ځان مسؤل بوري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي. له دې وړاندې پرون د نومبر 8 نه وخت د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په خپل ایکسپانه لیکلی افغانستان مسولیت لري چې د ترهګرۍ د کنټرول په اړه خپلې اوږدمهاله نړیوالې او سیمه ییزې ژمنې عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان پاکستان تورن کړ چې د سیمې د نام نه کولو پروژه یې اخیستي او ویل چې د سیمې هیوادونه باید دغه مسلې ته پام وکړي. د استانبول خبرې د نومبر په پاګما ومه روانې وي چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال عاصم ملک کوله. که څه هم دا ځل د دې خبرو د بریالیتوب تمه کېده خو له بې پایلې پای ته رسېدو وروسته یو شمېر افغانان پاړه اندېښمن دي. د ننګرهار د چینو ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کرخه هر ډول نامنی رامنځته کول به د دواړو لوري ولسي خلکو ته درانه زیانونه واړوي.
دا د کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه چې د دوی لپاره یو نوی ناورین زیږي. نو له دواړو خواو مې خواستم دا دی د یو وګړي په توګه باندې چې بیرتم خبرو ته کینی ځکه ټول مسایل چې دی هغه په خبرو حل کیږي. جنگ یو د یو طرف په ګټم نه دی او په جنگ کې هیڅ اګټ نه دی کړی. بیا هم خبرو ته سره کینی نو چې بیا کینی نو خه خبره دا ده چې د وسنه دی خبرې اترې وکي او دغه موضوع د خبرو اترو لاره حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وخت په ډول تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو هوکړه وشوه. په دې نښتو کې لږ تر لږه 500 افغان ملکیانو وژل شول او نږدې 450 نور ټپیان شول. دغه راز پاکستان هم لږ تر لږه د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. د دغه کشالي له امله د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکني لارې هم د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو چې نن د نومبر 8 لا هم تړلې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي. دا چې دا مهال سوداګر څه زیان ګالي په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم. دا د یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوی ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خوسا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونې وپاره وو او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته چې هغه وشو لندا میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولی کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال لپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولی بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم دي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، موږ هغو ته صادرات کوو. دا هغه ځای بیا د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل ورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواسته وو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ترسيږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاري مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچا په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچا ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هوارې او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي له کلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان او ایم اعلان کړی چې په دې ورسیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او لدې هواده د استلو پروسه چټک شوه. کډوال هم وایي چې زور زیاتای ورسره زیات شوې دی. تفصیل په دې راپور کې
یو افغان چې لتیر نګدی یو نیم کال رئیس متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره زی مخکې ونیو او پاجی کیم کې تر شپګورزنی توقيف ورسته بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي پراپور کې نو مخپور شي، نن د نومبر په اتمه ازادي راډیو ته وویل چې پاجی کیم کې د توقيف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی پولیسو زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته پاجی کیم ته انتقال کړم. هلته شپګورزنی توقيف هم هلته کډوال وضعیت ډیر ناوړو. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. سم مجبور شوم چې په ډیرو پیسو اجلی ویزی ترلاسه کوم او د ډیپورت لګوا خوښ غوړل شم
چې خود از تاجکستان بیرون کړم تا ډیپورت نشم.
دی وايي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بعدی قرار داریم، از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. د غوډوالو سازمانونو پرون د نومبر په 10 په یو ګډ راپور کې ویلي د روان کال د اکتوبر لښ پګښته مې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولي ځتوګه و د 1400 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستانه شوي. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د 13 ونې په پرتله 1% لوړه شوه. په راپور کې راغلی چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2300 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقيف کړي او دا شمیر د 13 ونې په پرتله 1% زیاتوالی ښيي. په راپور کې دا هم راغلی چې نیول شوي ډېرې د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شوی او لډلې 20% نور د پیوار کارت لرونکو دي چې ډېرې په بلوچستان ایالت کې نیول شوی. په راپور کې راغلی چې د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو خلاصې دوه د کډوالو درستنې دوه نیول او توقيف په کچه مستقیمه غیز کړي. د راپور د معلوماتو لمخې د 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې رئیس له 13000 څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي. په دې راپور کې راغلی چې د غراز د روان 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شوو کسانو شمیر 1229 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ په راپور کې دا هم راغلی چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خبرې کړې چې د غلطۍ د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړي. په راپور کې راغلی چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان د اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اپریل کې د ای سی سی کارت لرونکو او په جولای کې د پی آر کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشو. په پاکستان کې مش افغانان وایي چې د نیول او شړلو د دې پروسې داسې محل زور اخیستی چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسناد پرته په بي ويزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت په خاني امنيتي ځواکونه مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانمنون کې کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتو په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په وروستي کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د مصر د ستر موزیم پرانیسته د زینو په باور د وی پیړی په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستر فرهنګي پیښه ده. دا چې د موزیم څومره لرغونی دی تفصیل له احمد شبرو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 هکتار ځمکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې $1 میلیارډ لګېدلی. موزیم ودانی داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګه مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. د نن پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونه پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر 100,000 لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت اونخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترس کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداری ته ایښودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې رابرسېږي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ورسته واوري چې په خوست کې البته په یو قومي پریکړه کې د نجونو لپاره ځنګړې ولور تعین شوی. خو اوس راځو دې ته چې ننګرهار کې د ډنګي ناروغي تبه ډېره شوې دي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېری اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوی. هلته روغتیایي چارواکي هم د پیښې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګنګس په پرته ومه خو بیا چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وایي دا څو ورځې یې ډېره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګې تبې اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکي بسمینې وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
ډینګو میسج چلو ما یو څو ورځې مخکې وضعیت مې ډېر خراب ولو، تبې نیولو ما، د ځان درد نیولو، سر درد نیولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کامې ولسوالي اوسیدونکي لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګې ناروغي اخته شوي دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په دینګې ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګې تبلاریو د ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګې تبا یا ژورته به یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګې تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالې نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اته اتیا پر کسانو اوس هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې د ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض په بدن مایعات پوره کی، جوس تازه میوه په کافی اندازه استعمال کی، او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په پای کې یو پزړه پورې مسله راخلو، هغه دا چې په خوست کې په یو قومي شورا یا قومي جرګه کې پریکړه شوی چې لدی روس سبب په دغه سیمه کې د نجونو ولوار 4 لک او ډیر لګښتونه باندې کیږي. د دې پریکړې په اړه په مکړې له خوست د نجیب الله الوخیل راپورت.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالی قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 4 لک افغانۍ وي، او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوي سره لدې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لک افغانیو رسیدلی وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو لپاره هیڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کاس ورو کې د 15 لک نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 4 لک ټکلې دي کمی نه دي، خو بیا هم که 8 لک وي که 9 لک وي نه 4 لک خې دي کنه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړی دو خاتم نه دی لښوانی که نه مام نه در جوړ شوی. اوس واخې مونږ لاس دولس خویان دی په دې ولور او داشولې
د صبری اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره پوګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونی ته اړتیا لري. د صبری یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنای وخت کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطه او 10 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 3 لک 10 لک 12 لک خطه 13 لک تم رسیږي.
د صبری فعال ځوانان هم دی ولور نوی پریکړه خلکو ته پوګټه بولي، او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملي کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب ده، مل غریب ده، دا غورسی پریکړه ډیر بهترنه پریکړه ودا د ځوانانو لپاره، خصوصا د خوندو لپاره چې په کورونو کې ناشې دي ډیر ګټور ده. لټول ولس نه مداخله د غښتنه د چې دا پریکړه درنوي ولري او دا پریکړه عملی کړي.
یو بل قومی مخور سمی الله بیا وایي په خوا د ولور کچه هیڅ معلومه نه وه او هر چا کوښښ کوه چې خپل خور لور باندې له نورو ډیر ولور واخلي او تر څنګ یې ځینې نور ناسم رواجونه هم و چې دا پیټی ورسره نور هم درندېده.
ولور خو بیخي اندازه معلومه نه وه، مخکې آن تر 15 لسو 12 لسو 10 لسو 2 لاکو پورې اخله کېدلو، او بغیر د دینا باسې کوټو جوړول و یې 2.5-3 لاکه روپۍ په یوه کوټانی مصرف کېدلو، او دغسې مونږ د بعضې چې دی بیخي بیچاره دی څلور 15 لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی وه. نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیره خپلې پریکړه وشوله او چې چا دا کې کوشش کړه د الله د جور نه وي.
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لویه پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یوه لویه ټولنیزه ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلي د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لورې د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي، خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخورو پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یو وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شرح خلاص دی ولسم ټولګي و 15 لسم. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیرو لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د 1/12 صفحې څخه تر 1/12 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هاضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هاضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هاضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي، او عادي چې دی دغه مختلف هاضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هاضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څنګه چې دوی دوه اخیزه دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده، او دوی خپل په هاضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنی برخې څخه شروع کیږي تر مقعده پورې رسیږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هاضمي جهاز کې ټوټه کیږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجیږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هاضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کیږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هاضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هاضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هاضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هاضمي جهاز. د هاضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودي، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په واسطه انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې ووسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه دا انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلې دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلې دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلې دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډېرې یا تړلې دوران چې لري، د دې په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګ کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چیکي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران ورسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیوانات کې فرق کوي چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلودل، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه کچیر اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس کچیر ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنی دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځنی چې دی هغه بیکاره مواد چې دی د مختلفو لارو څخه، ځنی چې هغه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړې نفریدیا درلودله، ته ورته غړي درلوده چې دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې و تر منتل پر رسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه کچیر حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دی خپل کوچني ویښتان ته ورته چوبونه دي چې د هغه چوبونه خپل په جوړښت کیدلودله، چې دغه کوچنی نلونه چې بیا و مثال د هغه اخرنی برخ سره وصل و، د دغه نلونه لا د خپل اطراح سره ترسواله. او همدارنګه موږ یو شمیر نور مفصله حیوانات چې دی هغه به چیلري د نفریدم یا همزینی نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مختوري. دغه رقم ککړی لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه ورستی برخه چې ده هغه یو جوړه نفریدیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبی غوټی چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې یو خپل ځان ته جلا مغزه درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټی چې وي، د عصبي غوټی چې وي، هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټی قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټیکې موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټیکې چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و، یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې وه هغه دغسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې وه هغه هم په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه شپه یا شپږ پښې درلودلې چې د هرې برخې ته یې دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللې وې، چې دغه په عصبي خپل حصي غړي مثال حصې کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کم د حلق برخه ده، یا د کومې برخه چې ده، د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس چې شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی ترکوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي، بېشمزي لرونکي، په دوی ټولو کې په مختلف دي. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه یې درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې، او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وه تللې وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چنجان ده، یعنې د دوی کوم سیستمونه چې دي، هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک، د دوی د طبیعت، په کوم چاپېریال کې چې دوی اوسېږي، د دوی هر شي په نظر کې نیول سره، د دوی کوم سیستمونه چې دي، هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښته. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو وویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حضون په نظر کې ونیسو، حضون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري، چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري، خو بیا هم القای متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري، یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دي، یعنی په دواړو کې، مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه، دغه هرمو فردایت چې دی، په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کېږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې، دا یو ډېر نادره حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي، او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دي، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی، یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کېږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې دي د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کېږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي، او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي، یعنی دواړه چې دي بیا هګۍ چیکي اچوي. ور سره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی چې شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی، هغه په اوبو کې چې کېږي ازادېږي، او په اوبو کې بیا دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کېږي. او دغه کوم حیوانات چې دي، ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسېږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي، نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دي، د پارتینوجنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دي هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دي دغه خپل عملیه خپله مخ ته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چې کوي پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډیرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تیرو درسو کې موږ ویلې، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده، هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي، د مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسېږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحاله چې ده، خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی، هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال، د بتیتې حالت موږ ویلي، چې بیرته بالغه چې سی بیا دی کولی چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده، هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې، هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته وي. مازې په جوړښت کې کوچنی، بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پښتنه ده، استحالات څخه مطلب څه شدي، واضح کړي په تفصیل ډول سره. سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرما چی جوڑو غل ستون بیست شنا اللہ ستو لسم چولگی و پینزل سم لوستا. نرمز رزو ده تیر موضوع پا ادامه کمپات موضوعات چی دی، هاگه هم وایو پا تیر وست که موج او تسی پشتورگی جورشت و پیجندی، هم دارنگ متر سنگی ده پشتورگو دندی و پیجندی، چه هر بر خیخ پل اساسی دند سر ترسول، هم دارنگ نفرون مو پیجندی، چی نفرون چی و ده پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی ده داغا نفرونو پا وسته کم ده بینی تصفیه چی ده ده بدن که ده تنظیم و ده بدن تعدل ساتل، و هم دارنگ ننانی موضوعات چی دی هاگه طول د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي. د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات یې زده کوو، چې دوی کې د اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څخه مطلب څه شی دی. زموږ او ستاسو درس ته څلور اتیایمې صفې څخه تر اته اتیایمې صفې پورې دوام کوي. رزو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رزو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي، چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده، چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې دی، یوریا دوره لري، یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادیږي، چې دغه سایکل چې دی، د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی، لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی، د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې دی، په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې دی ډېر زهري دی، او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې له امله باید ژر په یوریا بدل سي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده، هغه ډېر تاواني کېدلی سي زموږ د بدن لپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده، د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یوځای کېږي، چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیټرولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي کچیر په بدن کې پاتې شي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کیږي، آزادیږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډیر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړ کوي. نو د دې لامل موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راشي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغي رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم شي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي. تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي، چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلي دوله عمله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې په اسانۍ سره کولای شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسی کولای چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخليږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کوم غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګ او اوبه او دشن دا به شکل مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشبول جوړوي او هغه چې کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل و مو ویله دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل شي دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي، چې د تشبول چې دی د تیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجیږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسیږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول د له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا ودا تشبول جوړېدل چې موږ تاسو زده کړله چې په نفرونونو کې هم دا کوم اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دا برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دا کوم پاکسي وي تصفیه چې د سیوی وینې چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او د مثال مهم شان چې د لکه پروتینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخليږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجیږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عیني حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپل ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کېدی کنټرولي.
اندرنګ لکه څنګه چې مول د اسیدیت او القلی توازن هم د دې پوسته ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ شیدې د 1.45 د 1.35 پرې دی چې کی دی را کنټرولوي او اندرنګ د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم د سرته رسې چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویتامین ډي تنظیم دی یعنی کم د کلسیم ویتامین ډي چې موږ بدن د ویتامین ډي فالوولو لپاره د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د ویني پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د ویني پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل شي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده یعنی موږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده د پښتورګو د کم دندې چې وی جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پاتې رسیږي رازو اوس نو د بدن دفاع وایو موږ د درس په ادامه سره د بدن دفاع چې د موږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دي هغه میکروبونه کې دایسې بکتریاوي وسی کې دایسې ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له عمل از موږ په بدن کې رامنځته شي دغه میکروبونه په مقابل کې موږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خلمنځ یو وړي او یا هم به اغیز کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیز وانه چی چې دغه ته بدن د قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دوارو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې د ریشه دوه سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي رسول لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنی دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري یعنی میکروبونه نسی کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي یعنی کچېری کورونا وایرس یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل شي د دوی ټول په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي دوی نسی کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دی هغه یو د بس څخه جلا کړلی شي نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان په کوم چې په هغه کې چش چش شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي د پوستکی ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال د کوم فزیکي خنډونه چې دی لکه د پوستکی یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي همدارنګه د خولې اسیدیت دی یعنی د پوستکی سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د سلور شاسخ 15 څخه بیا د 15.5 پرې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي الته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په دبلودلو سره دی چې دی د رقم د خولې او غوړ مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوي او وایروسونه لمنځه وړي د رقم خولې چې موږ په پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په لمنځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنی کله چې پوست موږ ویلې و چې د پوستکي پورتنی برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده چې کله پوستکي مثال د بیرته سره لاندې نیوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینی حجرې چې کې لمنځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایست کیږي د جلد سر څخه همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدي چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغې له منځه وړي. بل چې دوی خپل په ځان کې په معده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي، د هغو په شاوخوا راسي، بیا یې معدې ته لیږدوي چې هلته معده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي؟ واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده: د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده: په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.